السلام علیکم ستوري مشي د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری خبری غړې اورې په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې له 15 تر 16 بجو په دې خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې هلي او پیرزوونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو. د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واورئ، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکي. د خیبر پښتونخوا سیاسي مشرانو ویلي چې د مشال خان په وژنه کې لاسلرونکو کسانو ته د عبرتناک سزا ورکړل شي. د برتانیې وزیر اعظم نن اعلان وکړ چې غواړي د جون پر اتمه عام انتخابات ترسره کړي، او د امریکا د دفاع وزیر د اسلامي سختدریزۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د خبرو په هدف نن د منځني ختیځ په لور روان شوی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژلو په قضیه کې لاسلرونکو ټولو کسانو ته به عبرتناک سزا ورکول کیږي. نوموړي دا خبره نن په سوابۍ کې د مشال خان له کورنۍ سره د تعزیت پر مهال وکړه.
اوس دا خبره واضح شوې ده چې دا د رسالت سپکاوی نه و، بلکې دا د مشال خان په ضد یو سازش و. د پښتونخوا پولیسو هغه کسان هم نیولی دي څوک چې په دغه قتل کې شامل و، یا څوک چې د ده د وژنې په سازش کې شامل و. او ککړ کسانو ته به موږ سزاګانې ورکوو چې په راتلونکي کې د دین د سپکاوي په تور څوک ونه وژلی شي.
لدی وړاندې تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په نوشار کې ویولسي غونډه د وینا پر مهال پر حکومت ژغ وکړ چې د مشال خان وژونکو دی پام محضر کې پدار وځړوي. بلخوانند خبر پرتونخوا پولیسو د مشال د وژنې د پیښ پاړه خپل ریپورت په سپریم کورټ کې جمع کړی. د پاکستان چیف جسټیس میا ساقب نثار د شنبه په ورځ د مشال خان د وژنې ل خپل غاړي نوټیس اخیستی، او د پرتونخوا پولیسو ته امر کړی چې په شپږ دیرشو ساعتونو کې دی ورته د پیښ د پلټونو راپور وړاندې کړي. د مشال خان د وژنې په قضیه کې تورن دوه نور کسان په سوات کې نیول شوي دي. ځایي پولیسو نن مشال اډیو ته ویل چې مردان او سوات پولیسو په ګډه کاروایي کې د سوات منګوري امانکور څخه حسن اختر او له بحرین سره تعلق لرونکي واجد خان نیولی دي. دا دواړه کسان په دې قضیه کې پولیسو ته مطلوب ول. بلخو د خیبر پښتونخوا د پولیس مشر صلاح الدین مسعود پرون په پېښور کې وی خبري غونډه د وینا پر مهال ویل چې د مشال په وژلو کې چې د کوم شلو کسانو پر ضد د ترهګرۍ مقدمه درج شوې وه، له هغو یې شپاړس کسان نیولې دي. نوموړي ویل د مشال خان او د هغه پر دوو نور ملګرو یې مذهب ته د سپکاوي د تورونو شواهد نه دي موندلي. مشال خان د تېرې پنج شنبې په ورځ د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د قهرجنو بلوګرو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وژل شوی و. د شې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ګوښه کړل سوی استازي احمد ضیا مسعود وایي چې ولسمشر د ده د ګوښه کولو حق نه لري او باید خپل دغه فرمان بیرته واخلي. احمد ضیا مسعود ګواښ کړی چې ولسمشر په دې کار سره سیاسي بې ثباتۍ او کورنۍ جګړې ته زمینه برابروي. ښاغلی مسعود په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ملي وحدت حکومت له ټولو سیاسي ډلو جوړ دی، او دا جوړجاړی هم د کتبي هوکړو له مخې سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی ښاغلی مسعود یو فرمان په ترڅ کې تېر ماښام چې د ملي تلویزیون د لارې خپور سو ګوښه کړ. د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال مشال رډیو ته ویلي چې ښاغلی مسعود په خپلو کارونو کې د پاتې راتلو له امله د ولسمشر لخوا ګوښه سوی دی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې نن تر مازدیګره په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژي څخه د ګټې اخیستنې کمیټه د خپل کار پایلې له کمیسیون سره شریکې کړي. د دې کمیسیون ویاند ګلا جان بدی سیاد نن مشال اړیو ته وویل چې دې کمیټې خپل کارونه خلاص کړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې هڅه کوي د رواني میلادي میاشتې تر پایه د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کمیسیون د مسؤلینو په وینا تر دې دمه لا نړیوالې ټولنې د راتلونکو ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو لپاره مالي مرسته نه ده معلومه کړې، او له بلې خوا دا کمیسیون هم له مالی او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. خبرونه له مشال اډیوس خاوري. د ترکیه د حکومت اساسي مخالفه ډله وایي د ولسمشر اردوغان د واک زیاتولو په اړه د ترسره سوي ټول پښتنې د پایلو د لغوي کېدو د غوښتنې لپاره چمتووالی نیسي. د ترکیه د خلکو جمهوري غوښتونکو سیکولر ګوند وایي مرستیال مشر بولند تیزکان په نن خپل رسمي غوښتنه د انتخاباتو عالي ادارې ته وړاندې کړې. په ورته حال کې نن د ترکیې وزیر اعظم له سیاسي مخالفانو وغوښتل چې د ټول پښتنې پالو ته درناوی وکړي. د ترکیې حکومت مخالفه ګوندونه او نړیوال څارونکي وایي چې په ترسره سوې ټول پښتنه کې نیمګړتیاوې موجودې دي او دا پروسه سمه نه وه تنظیم سوې. د ترکیې انتخاباتي چارواکي وایي په ترسره سوې ټول پښتنه کې 15.4% رای ورکوونکو د ولسمشر د واک د زیاتولو په پلوي رای ورکړې. د برتانیې وزیر اعظم تیریسا می نن اعلان وکړ چې هغه غواړي له ټاکلي وخت مخکې د جون پر 8 نیټه انتخابات وکړي. په یو ناڅاپي اعلان کې نوموړي وویل چې برتانیا په داسې وخت کې ډاډ او ثبات ته اړتیا لري چې تیر کال د یوې ټول پښتنې له لارې له اروپا څخه د بېلېدو پریکړه وکړه. تیریسا می وویل له پارلمان څخه به وروسته وغوښتل شي چې د نن ورځې په جریان کې پر دغه وړاندیز پریکړه وکړي. نوموړي وویل چې دوی عام انتخابات ته اړتیا لري او هغه دې پایل ته په اسانه نه ده رسېدلې. می سیاسي ګوندونه په سیاسي لوبو کولو تورن کړه او ویل چې دا کار د هیواد هغه پریکړه له خطر سره مخامخوي چې لارپای ټولین څخه په بریالیتوب سره د بیلیدو لپاره وکړه. په برتانیا کې د عام انتخابات کېدل په 2020 کال کې ټاکل شوی ول. د امریکا دفاع وزیر د اسلامي سخدریزي پر وړاندې مبارزې په اړه د خبرو په هدف نن د منځني ختیځ پر لور روان شو. ټاکل شوی ده چې سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې جیمز میتیس نن په ریاض کې د سعودي عربستان له مشرانو سره وویني. د پینټاګون مشر پلان لري چې قطر، مصر، اسرائیل او جیبوتی ته هم سفر وکړي. میتیس به په منځني ختیځ کې له خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره پر پوځي ائتلاف ټینګار وکړي او د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره به د همکاریو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي تمه لري چې جیمز میتیس به له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرو کې تر ډیره د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه باندې تمرکز وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 80 پیسې او 112 روپۍ، یو پاوند 22 روپۍ او 122 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې، او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 305 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې را سره وسینو د غری پټونه به واوري. د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مشال خان کورنۍ ته د تعزیت په وخت وویل چې د هغه قاتلین او د هغوی تر شا ولاړو خلکو ته به سزا ورکول کیږي. د قبایلی سیمو پارلیمانی نمائندگان وایي تر شلمې مئی به د دغو سیمو اصلاحات پارلیمان ته راوړل شي. د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین خان مشال ریډیو ته وویل
زمونږ سره د 20 مئی پورې ټایم شته دی چې د 20 مئی پورې مونږ دا اصلاحات نوړو، بیا مونږ نیټیږو، دا بیا پاتې کیږي. د دې چې کوم هغه ګراند پروسس هغه نه مونږ تیر شو.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې زمیدار له کومو مشکلاتو سره مخ دي.
کومې دوانې چې په مارکیټ کې خرڅېږي ټولې دو نمبر دي، زمیدارو سره ظلم کیږي. کومه سبسیډي چې زمیدارو لا په خاوره کې ورکړې ده هغه هغې ته نه میلاویږي، دوکانداران یې په بلیک خرڅوي.
او د چترال ضلعي انتظامیه په دغه ضلعه کې کیدونکي میله کې د ښځو په ګډون بندیز لګولې. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال ریپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو د نن ورځې اخیری غړی ته غوږی راځو. د دې غړی اولنې موضوع ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن د ولی خان په هنتون د وجل شوی زده کوونکی مشال خان کورنۍ ته یعنی په سوابۍ ضلع کې زیده کلي ته ورغلی دی. ولته ویلی دی چې دغه خبره واضحه شوې چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه کړی، بلکې د یو سازش په ترڅ کې کې وجل شوی دی. نوموړي دا هم ویلي دي چې په دې وجنه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکول کیږي. په دې حقله نور تفصیل د غلام غوث رپورټ کې اورو.
په سوابۍ کې نن د مشال خان د کورنۍ سره د تعزیتي ناستې پر مهال په پښتونخوا کې د حکمران ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې دا خبره اوس واضحه شوې ده چې مشال خان د یو سازش لاندې وژل شوی دی او په دې پیښه کې ذمهوار کسانو ته به سزا ورکول کیږي. اوس دا خبره واضحه شوې ده چې دا د رسالت سپکاوی نه و، بلکې دا د مشال خان په ضد یو سازش و. د پښتونخوا پولیسو هغه کسان هم نیولی دي څوک چې په دغه قتل کې شامل و، یا څوک چې د ده د وژنې په سازش کې شامل و. ډېر نږدې به دا هر څه راښکاره شي او ککړ کسانو ته به موږ سزاګانې ورکوو چې په راتلونکي کې د دین د سپکاوي په تور څوک ونه وژلې شي. ټول قام وکتل چې زناور هم داسی نہ کوي. بلی خواته تیر اورز د نوخار په پبو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان یو جلسې ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د مشال خان په وجنه کې ککړ کسان دي سریام پانسی کړل شي. چې څوک هم ذمہوار وي، که زما زوی پکې هم ککړ وي، نو هغه دې هم پانسی کړل شي، لیکن دا مسله به حل کول وي او د دې نه د عبرت یو نښه جوړول پکار دي. زه خو وایم چې په دغه پیښه کې ککړ کسانو ته دي پانسی هم په جیل کې نه، بلکې په یو سلور لاره کې دي دوی سریام په دار کړی شي. د سپریم کورٹ چیف جسٹس د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د مشال خان د وجنې د پیخي په اړه د پښتونخوا د پولیسو نه په شپږ دېرش ګنټو کې دننه د دغه پیخي جواب طلب کړی و او تیره ورځ په پیښور کې د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود ویلی و چې نن به هغوی په سپریم کورٹ کې د پښتونخوا د پولیسو لخوا خپل جواب داخلوي. صلاح الدین محسود دا هم ویلی و چې تر دې دمه یې داسې کره شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګنی مشال خان او د هغه دوه نور ملګري په رښتیا د دین په سپکاوی کی لاس لري.
مشال عبداللہ اور زبیر پر جو الزامات تھے،
په مشال عبداللہ او زبیر چی کوم تورونه وو، د هغه الزامونو پرانا کی مونږ ته داسې کړه س ندی میلاو شوی چې پرانا کی د هغوی په ضد پلټنی په مخ بوزو یا پری عدالتی کاروایی وکړي شو. د مشال په وجنه کی ککړ په شلو نومول شوی کسانو کی شپاړس قتل کون کی نیول شوی دی.
ان 20 نامزد افراد میں سے 16 قاتل گرفتار ہو چکے ہیں.
د سوابی مشال خان د زیارت پورز د اسلام د سپکاوی په تور په عبدالولی خان پوهنتون مردان کې د قهرجنو بلوکونکو لخوا وجل شوی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
بلخوا د بلوچستان اسمبلی غړو په مردان کې د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په ناترسه وجنې خواخوږي ښودلې ده. د دغې ګام غندنه یې کړې ده او د عمل یې په پښتني او قبایلي روایاتو د قانون او اسلام سرغړونه بللې ده. دوی د حکومت نه هم غوښتنه کړې ده چې په دې پیښه کې تورن کسان د سمدلاسه په سزا محکوم کړل شي. د کوټې نه نور حال د زمنګ خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د سپیکر میرمن رایلا دورانی په مشرتابه کې وسوه. د غونډې د پیل کېدو سره سم په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلماني مشر او دریم زیارتوال پر پوینټ اف آرډر باندې د مشال خان په ناترسي د وژنې پیښه راپورته کړه او د دې پیښې په کلکه سرغندنه وکړه. نوموړي وویل چې د مرکزي او صوبایي حکومت تر څنګ سپریم کورټ چې تر اوسه کم ګامونه پورته کړي دي هغه ډېر لږ دي.
چې موږ باسیت ملک هم، موږ باسیت صوبه هم، موږ باسیت قوم هم، موږ باسیت مذهبي تور باندې چې اسلام زموږ دین دی، دا یو شی هم موږ ته د دارنګ واقعاتو اجازت نه راکوي او نو موږ ته دا اجازت سته. دا په خپله چې چا څوک په دې واقعه کې ملوث دي د ملک بیا خصوصا د پښتانه بیا له هغه بعد د انسانیت او هم ورسره په خصوصي توګه د دین مبین اسلام ایمیج د خرابولو زه په خپله لوی ترین سازش بولم.
پر دې مهال د حزب اختلاف عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډرز مرک خان اڅکزي د مشال خان په بېدردي سره د وژنې په کلکه سرغندنه وکړه او ویول چې دا یو نه هېرېدونکې دردناکه پېښه وه.
کوم الزامات یې پردې ایښې دي او کچیرې هغه رښتیا هم وای نو په کار دلته عدالتي سیستم شته، دلته ریټ آف دا ګورنمنټ شته، دلته انصاف شته. نو زموږ مطالبه دا وه چې کوم چې په دې یونیورسټۍ کې کومه واقعه د مشال خان سره وسوه او په کومه ناترسۍ سره چې موږ په پښتو ورته وایو چې هغه کومه کیسه ورسره وسوه هغه ډېر افسوسناک وه. نو موږ په اسمبلۍ کې دا مطالبه وکړه چې په دې کې سپریم کورټ از خود نوټیس اخیستی دي او یو ډېر ښه کار یې کړی دی او زموږ دا امید لرو چې انشاءالله به کوم چې سپریم کورټ دی چې زموږ د ټولو سره غټه اداره ده د انصاف په حواله سره هغه به د کورنۍ ته انصاف ورکړي.
دلته خپل د پلاننګ او پرمختیا صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان د مشال خان مرګ د ظلم او تیری یو داسې پیښه وګڼله چې په تیر وختو کې مثال نه مندل کیږي.
بیا په کومه طریقه چې وسو نو ملک بدنام شو، زموږ پښتون قام کې بدنام شو، صوبه کې بدنام شو. نو دا یا عدالت موږ خواست کو چې دا په ډیر انصاف باندې مبني و دې قاتلانو ته د دوی د جرم مطابق سزا او کینې کې ور دای نه خواسته. نو دغه مشال تبر د قبیله خدای مقدا فیصله وکي چې عدالت سزا نور کی نو به هم خپل قانون په لاس کې وخت نو دا به یو لامتناهي قتل قتال سلسله روان.
د اسمبلی غړو وویل چې دغه پېښه د هیواد او مذهب په ضد د یو سازش لاندې سوې ده چې موخه یې په نړۍ کې پاکستان او اسلام بدنامه کول وو. دوی د سپریم کورټ څخه غوښتنه وکړه چې د مشال خان په وزنه کې تورن کسان دي بېل څه ځنډه په سزا وګمارل سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
بلخوا د مشال خان کلی ته هم زمون خبريال زلاند خان یوسف زی ورغلې دي او د مشال د مور ګلزار بیبي سره خبرې کړې دي. نو موړي وای چې خپل زوی روغ رمټ او جک جوړ یونیورسيټي ته لګلې وو خو په دغه ورځ ورته د زوی لاش په داسې حال کې مخ ته راغلی چې دا یې د پیژندګلو جوګه هم نه وه. نو موړي نور څه ویلي دي، راځي چې په ګاډي واورو.
چې دغه مخ کلاو کنه دغه مخ ما نه پیژندو. نو زه زر په شاش او مېدا مشال نه ده، دا بل سوکتی. مشال خان ما یونیورسيټي ته داسې نو لیګلې. مشال خان ما ډیر خسته لیګلې. بیا چې ما لغه لاسونه وکتل اغه لاسونه چې هغه به ډیر په خکول خکول لیکل کول نه اغه لاسونه ولا ګوتی ولا ماتی کړی دي. نو بس مورم کنه هغه خپې چې دا غډیره خسته خسته خپې وی هغه خپې ولې ټول ماتي کړې وی لاسونه ولې مات کړو ګوته دا غد وینو ډاکې وی چکی دلې وی لکه زو نور ویډیو مالک د کتلې او نه زه دا غد مرګ ویډیو ګورم. زه به ګورم او زه به ال ګورم چې ماته دا هغه قاتلانه عمله چا کړې دا یا شاته پلانینګ چا کړې ټول اغه خلکو ما ته اغه سید مشال په آلاتو کې اخول کی زبر اغینه بعد د خپل بچی ویډیو د مرګ ګورم چې هغه بی جواب شوهره. دا ډیر زیاته نامناسب خبره ده. یو زه اغه انسان نه بخم او نه ما کوم چې چا ویډیو جوړ کړی را فیسبوک لې ور کړی را کلاسې چانر یې کړی تماشا شوی را. زه سید خاندان سره تعلق لرم. ما په کور کې هغه تا قرآن مجید پڑھاو کرے دے اغه ما سره سلور زله ختم کرے دے اغه ما سلور بچی دی سلور زله ما په دای د قرآن ختمونه کړی دی پخپلا ما مولا ته نه رپرې خو دے څنګه سکی دی شي. نو زه دا واما چې زه خو ډیر په دې مرګ خفیم ډیر زله ته می دوک ته ځکه زما ډیر غټه سرمایه خراب کړه. زما د کور مشال مړکو او ډیر بیر رسمای سره یې وجه لري
څوک ذمہ دار ګڼي دې دون ظلم او دې بیر رحمای.
اول خو حکومت لا پکار دي چې د دې یونیورسيټي ولې دا یونیورسيټي وا او کدا د دې شتګردا یډا وا نو دا یونیورسيټي فل ختم شي. دا دی ختم شي زکه دا خو یو مشال مرشنن زجاړم په هر کور کې مشالونه لري نو چې سوال اغه هم داسې کټلېږي بل خبره زما په ذهن باندې او بل شک اوس راځي چې زما بچی چې دی دوه لونه مې دي د یوس یونیورسټو ته دي سبقونه وای نو کمالې داسې سبا د خپلې لونه دغسې قتل کړي نو بیا به لکه زه د چا نه تفوس کوم
د اوس کیس کې د انصاف امید لري پولیس چې څه کوي حکومت چې څه کوي
مطمئن بالا شم دی کہ بہ یو تن نہ معاف کئی او چ معاف کی نہ زب ازم زب د یونیورسٹی مخ تو دریغم زب چغو یا زما پخپل زان واسطے چ زب پ زان تیلو او زب زان وجد
مشال خان سره مؤخره خبر کړه شو کدار مراتو
ما سره دری راز مخ کی خبر کړي دی ما ته ټیلی فون کړي دی ما ته وی بچی را شکور ته زما ډیر زیات یاد شوی هغه وی چې مور زب دری راز بعد درزم ما زیګر کې به زمور درشم هغه ما زیګر کې دغه د مرګ کټ را دل نش دا کم انصاف دی لکه زوام چې داسې ماشوم سره دومره ظلم کیږي کنه نو دا خو نه په اسلام کې داسې شته زه به څه ووایم لکه چې داسې ظلم خو مسلمان کولې نشي خو زه به دکه کسانو ته یا دغه ګروپونو ته مسلمان نه وم دا دهشتګرد دی نو زه دا وایم چې موږ سره د انصاف وشي زما د نورو بچو دی پوره پوره حفاظت وشي داسې نه چې زما نور بچي ضایع شي نو نور به زبرداشت څنګه کولی شم لکه
په عبدالولي خان په هنتون کې د وجل شوی مشال خان مور ګلزار بیبي وا چې د خپل زړه حالې د مشال ریډیو سره شریک کړي دي په دې موضوع ډیلی ټایمز ورځپاڼې هم یو لیکنه خبره کړې ده وایي د پاکستانی یونیورسيټیو په زده کوونکو کې دارو جهان زیات شوی چې خپل شناخت له مذهبي عقیدو سره تړي او په نتیجه کې نړیوال سیاست ته د تهذیبونو ترمنځ د ټکر مفکوره وایي د لیکنې مهم ټکی له هارون باچا ورو
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د مردان پیو پوهنتون کې د محصلینو د یوې ډلې لخوا د مشال خان په نوم د یو زده کوونکي تر وحشیانه وژنې وروسته روڼ اندي پاکستانی وګړي نهیلي شوي چې ګواکې د ترهګرۍ پر ضد د حکومت د یوې لسیزې مبارزې په نتیجه کې به د هغې هیواد په ټولنه کې مثبت پرمختګونه تر سترګو شي د لیکنې تر مخه اصلي مشکل د پاکستانی سکولونو په درسي کتابونو کې دی چې زده کوونکو ته پکې نیم رښتیا ویل کیږي او ورته ښودل کیږي چې ګواکې هغوی د قومیت له پلوه د نړۍ تر نورو وګړو غوره دي لیکنه کاږي د پاکستان پوهنتونونه د دغه رقم مفکورو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلي دي لیکن وړاندې وایي په 1900 او 1900 کلونو کې د پاکستان هغې پالیسۍ ته چې موخه یې د هغې هیواد اسلامي کول او پکې جهادي مفکورې ته وده ورکول وو د ولسي ملاتړ ضرورت و د همدې هدف ترلاسه کولو لپاره د هیواد له تعلیمي نظام او مطبوعاتي ادارو څخه کار واخیستل شو د وخت پوځي واکمن جنرال ضیا په پوهنتونونو کې د محصلینو پر سیاسي فعالیت د دې لپاره بندیز ولګاو چې هسې نه د رژیم پر وړاندې سیاسي مخالفت قوي شي د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاسي فعالیت بندیز لا تر ننه دوام لري یوازې د زده کوونکو هغه ډلې چې مذهب د سیاست د یوې وسیلې په توګه کاروي له حکومتي بندیز څخه مبرا دي د خوشینه خبره دا چې د پاکستان سیاسي حکومتونو د لوړو زده کړو په مرکزونو کې د اصلاحاتو راوړلو خبره په پرلپسې توګه شاته غورځولې لیکن زیاتوي د مشال خان وجنه دا ثابتوي چې په پاکستانی ټولنه کې د زغم او برداشت ځای بے صبرۍ او تاوتریخوالي نیولې ده له دغه پیښې دا هم جوتیږي چې د پاکستان تر جوړېدو او یا کلونه وروسته هم دغه هیواد اوسیدونکي یو سیکولر کس د بیدینه په نوم یادوي او تحریموي
دا مشال رادیو
دا شروع د ورځې
19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابند 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور 3:30 بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د بل وړاندې کولو موضوع ډیره توده ده او قبایلی نمائندگان هیله لري چې په راتلونکي میاشت کې به دغه مسوده پارلیمان ته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان مشال لري او ته ویلي چې حکومت فیصله کړې ده چې په راتلونکي میاشت کې د فاټا د اصلاحاتو بل په اسمبلی کې وړاندې کړي او هم په دغه میاشت کې یې منظور هم کړي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون پارلماني استاد شهاب الدین وینا وا چې د ګل پورز یې د وزیر اعظم مشیر امیر مقام سره لیدلی وو او نوموړي ورته باور ورکړو چې د مئی په لومبۍ یا دویمه اونۍ کې به فاټا اصلاحات د منظورۍ لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د نوموړي وینا وا چې د ځنو ستونزو په وجه فاټا اصلاحات د قومي اسمبلی څخه منظورولو کې لږ وخت ولګېدو، خو خوشبینه دی چې د بجټ اجلاس نه وړاندې به د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړی شي.
د بل له وروزه کې بجټ را مخکې کیږي او مې کې ولر بجټ ډسکشن شروع کیږي. زمونږ سره د 20 مې پورې ټایم شته چې د 20 مې پورې مونږ د اصلاحات نو د بیا مونږ لري کیږي او دا بیا پاتې کیږي. حکومت کوم چې د دې دارا وړي د دې چې کومه ګران پروسس راغله مونږ تیر شو په 247 او 246 د دې کومه امندمنټ کیږي، خو دا بل زمونږ د دې لپاره راوړو چې دا کوم ایکس را دي رکه پیسو د تقسیم دا د دې د برتن دا منځوري خو هم خاله سم دی نه غته کیږي. دا قانون سازي په کار ضرورت و دي کې مونږ
د ذکر دا چې د روان کال د مارچ په دویمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې فاټا اصلاحات منظور کړل شوي وو چې پکې ویل شوي چې حکومت به قبایلي سیمې په 15 کاله کې په قومي بهیر کې شاملوي او کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې به د صوبایي اسمبلۍ لپاره د قبایلو استازي هم ټاکلې کیږي. خو د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومند وایي چې د سیمو نه منتخب پارلیماني استازي اصلاحات د قومي اسمبلۍ نه منظورولو په حق لا صرف نیټې ورکوي، خو له بده مرغه عملي ګامونه نه پورته کوي.
زمونږ په دې ټیم کې چې د ټولو نه غټه ګیله ده هغه زمونږ د فاټا پارلیمنټریان نه ده، ځکه هغوی بالکل غږ نه کوي. نو په دې کې زمونږ په ایم این ایز باندې باقاعده شک راغی چې دا څه وجه ده چې یکدم دوی بالکل خاموش شو. مونږ که د ایم این ایز حمایت کړی دی، مونږ که د هغوی په قدم قدم کړی دی، نو نن ولې هغوی خاموش دي؟ مونږ لس 15 ورځې صبر کوو که زمونږ دا خبره په پارلیمان کې روان نه
د یادونه دا چې د فروری په شپږمه نیټه د فاټا پارلماني استازو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې یو جرګه کړې وه چې پکې د پاکستان مرکزی حکومت ته دړکه ورکړې وه که وفاقي کابینې د اصلاحاتو منظوري ورنکړه نو د پلازمینې په لور به احتجاجي لاریون کوي. دا دې هم یادوي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې وه او یادې کمیټۍ د قبایلي سیمو له دورو وروستو خپلو تیار کړل شوو سفارشاتو کې ویلي وو چې قبایلي سیمې دې په مرحله واره توګه په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور 13 ورځې خبری غونډې ته ویل چې د تحریک طالبان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان ځان د پاکستان پوز ته حواله کړی دی. نوموړي په دغه موقع ویل په دې هیواد کې روان رد الفساد عملیات په کامیابۍ سره جاری دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد زموږ خبریال را بکرم خان راکوي.
د پاکستان پوز عام اړیکو د څانګې مشر میجر جنرل آصف غفور دا وکړی چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان پاکستان او د جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان امنیتي ځواکونو ته ځان حواله کړ. د راولپنډۍ په جنرل هیډکوارټر کې خبریالانو ته د خبري غونډې په وخت د پوز د عام اړیکو د څانګې مشر اوویل ریاستی عملداری بحالیږي او یو قوت هم د ریاست مقابله نشي کولی.
اس سلسله میں میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ
دی لڑکے با زتا سرا دا شریکول غواړم چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان او جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان خپل ځان امنیتی ځواکونو ته حواله کړی دی. یوازې احسان الله احسان نه، بلکې راتلونکي وخت کې به تاسو وګورئ چې داسې قسمه نور اطلاعات به هم تاسو سره شریکوو.
د پوز د عام اړیکو د څانګې مشر اوویل چې زموږ ریاست ادارو او اولس په یو ځای په 13 کالو کې ډېر پرمختګ کړی. دې لړکې د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې احسان الله احسان یې ټایټل وو، د نوم سجاد مومن دی. مشتاق یوسفزی په وینا چې د احسان الله احسان او د نور ملګرو یې د پوز او استخباراتي ادارو سره خبرې اترې روانې وي.
زما دا خیال دی چې دا خبر به صحیح وي، ځکه چې داسې انګازې وې چې د سواد ځینې طالبان حکومت سره لګیا وو د فوج سره او هغې خبرې اترې کولې او بیا ځینې خلک ځان فوج ته ولکړی وو، او ځنې خلک پکې بیدا سو چې واپس هغې سواد ته تللي وو، نو سواد نه بیا خطونه تللي وو جیت کې وته، او خلک په هغې باندې خفګان اظهار کړی وو چې دا سودا خلک دلته واپس راځي. نو بیا زما په خیال باندې ځنې خلک بیا په بل بل ځای کې مخ تکلیفي وو، او دغه شان ته کې د باجوړ هم ځنې کسان ځان حواله کړی وو. آیا وخت کې زموږ اطلاع دا وه چې چا ځان حواله کړ، نو چې کوم چا باندې انعام دی یا چا ډېر جرمونه کړي دي او هغې باندې الزام دی، نو هغې ته به آخر سزا نه ورکول کېږي کوم چې خلک نیول شوي دي هغې ته ورکوي، یعنی هغې به لږ ټایم تېروي.
مشتاق یوسفزي په وینا چې احسان الله احسان د مومن ایجنسۍ دی، احسان الله احسان خپل تنظیم کې فعالیت لرلو او خبریالانو ته یې دړکې هم ورکولې. نوموړی د جماعت الاحرار د مشر خالد خراساني نږدې ملګری یادېدو.
د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړې د مایته ورسېدلو په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د احمد شاه زمينه د خبرونو لنډي زورو.
نن د پاکستان قومي اسمبلی د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان د وژلو ضد مزمتي قرارداد منزور کړ. د پاکستان پارلماني غړو ویلي چې په پاکستان کې موجود مذهب ته د سپکاوي قانون کې د بدلون وکړل سي، او څوک چې هم په ناحقه په دې نامه څوک وژني هغوی ته د سزا ورکړل سي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکو د وژلو په قضیه کې لاس لرونکو ټولو کسانو ته به عبرتناکه سزا ورکول کیږي. د دې وړاندې ورځ د عوامي نسل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په نوښار کې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د مشال خان وژونکي دي په عام محضر کې په دار وځړول سي. د شوه حکومتوالي په برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غني ګوشه کړ سوی استاذ احمد ضیا مسعود وایي چې ولسمشر د ده د ګوشه کولو حق نه لري او باید خپل دغه فرمان بیرته واخلي. احمد ضیا مسعود کوښښ کړی چې ولسمشر په دې کار سره سیاسي بې ثباتي او کورنۍ جګړې ته زمينه برابروي. د ترکیه د حکومت اساسي مخالفه ډله وایي د ولسمشر اردوغان د واک زیاتولو په اړه د ترسره سوي ټول پښتون د پایلو د لغوه کېدو د غوښتنې لپاره چمتووالی نسي. د ترکیه د خلکو جمهوري غوښتونکو سیکولر ګوند وایي مرستیال مشر بولنت تیسکان بنون خپل رسمي غوښتنه د انتخاباتو عالي ادارې ته وړاندې کړې. د برتانی وزیر اعظم تھیریسا مے نن اعلان وکړ چې هغه غواړي ټاکلي وخت مخکې د جون پراته منټه انتخابات وکړي. یو ناڅاپي اعلان کې نوموړي وویل چې برتانیا په داسې وخت کې دا او ثبات ته اړتیا لري چې تیر کال د ویټول پرسن له لارې اروپا څخه د بلیدو پریکړه وکړه. او د امریکا د دفاع وزیر اسلامي سخدریزي پر وړاندې د مبارزې په اړه د خبرو په هدف نن د منځني ختیځ پر لور روان.
دا وو احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته د اسلام آباد نظمنګه خبريال عارف تنجم د کورونو ورسپانو د اداریو غټ کې وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانو په خپل اداري کې لیکي چې په موسم کې ګرمواله راغله ده، د سره وجه چې هیټ سټروک یا دنور تاونه خلک متاثر شوي، خو بل خوا په دې ګرمۍ کې ولس د اوبو او د بجلی د سہولتونو نه محروم دي. اداري وایي چې بغیر د اعلان نه د ملک په اکثره برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی، او د پنجاب او سندھ په بخاریو کې 12 نه 14 غنټو پورې او په لر پرتو سیمو یا کلو کې 14 نه 13 غنټو پورې بجلی نه وي. اداري زیاتوي چې 13 ورځې هم د ملک په مختلفو ښارونو کې د بجلی په نشتوالي احتجاجونه شوي وو، او په ځینو ښارونو کې خودي مظاهرو د تشدد شکل خپل کړو. اداري په وینا چې د کراچۍ په اکثر علاقو کې د اوبو کمی دی، چې کوم سیمې ته د شیډول مطابق اوبو ورکړې کې دي، هل د هم د یو هفتې راهیسې اوبه نشته او اولس په پیسو اوبو اغوستو مجبور دی. اداري اخر کې وایي چې اولس ته بنیادي سہولتونه ورکول د حکومت ذمہواري ده. خبر دا وایي چې د سیاسي بیانونو او سیاسي اختلافاتو پر ځای د حکمرانان د اولس په مسلو توجه ورکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پېښور په هسپتالونو کې میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټ اصلاحاتو نافذ کول پس دا تمه لرلې کېده چې دې سره به د هسپتالونو حالت ښه شي، خدا سے ہونے شو اور دس اسپتالوں نے نظام نور ہم خراب شو. اداری وائی چر ایم ٹی آئی ایک نافذ قبول پر وقت نسی نے ڈاکٹران نہ اس مشورہ نہ واقف سے شوے دسلا وجہ چی دا نتجی رام مخیطہ دی اور اس مریضان نہ تربیت اخستون کے ڈاکٹرانو لاستہ ناستی سینئر ڈاکٹران پر نظر خو راضی خود مریضان اور علاج دغا تربیت اخستون کے جونیئر ڈاکٹران کوی. اداری پوینا چی دخپل مفادات لپار دا سینئر جونیئر ڈاکٹران پر جنگ کے مریضان متاثر کے دل یو فطری خبر ادا. اداری زیادہ بھی چی بہتر بداوی چی دغا تدریسی اسپتالوں نے انتظام صحت محکمہ اور حکومتی چارواکی پیوزے کینی اور ددی صورتحال نہ دراوتو لارا روباسی اور داس ماحول جوڑ کرشی چپ اسپتالوں کی دا مریضان علاج دو جونیئر ڈاکٹرانو پر زی سینئر ڈاکٹرانو پر مشورہ کی گی. اداری خر کے وچ سینئر ڈاکٹرانو چ دا مریضانو علاج قبل نہ سنگ ازان پر ڈڑکڑے دے پاغی بیا نظر چول پکار دی.
دسمی حالات او دا نڑے مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې پاکستان هندي جاسوس کلبوشن یادیو ته د ورکړل شوې 500 سزا عملي کړي نو هند سره به یې وار له مخه خراب تعلقات نور هم کړکېچن شي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې ده چې د امریکا د پوځي طاقت آزمایلو نه دی ډاډه وکړي. د دې مقالې مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
امریکی ورسپانے واشنگٹن پوسٹ کی لکھوالے برکا دت پا پاکستان کی دنیول شوی ہندی جاسوس کلبوشن یادو پاڑا د خپل یو مقالی پھیل د یو پختنه نه کړه او لیکي چې په 2003 کال کې د ممبئی د بریدونو نه پس آیا پاکستان او هند په جنوبی آسیا کې د تاریخ تر ټولو ناوړه اړیکو رامنځته کېدو نه صرف د یو 500 په فاصله کې دی او که څنګه. برکادت لیکي چې هند وار لمخه پاکستان ته خبرداري ورکړي چې کچري د کلبوشن یادیو د 500 په سزا عمل درآمد وشو نو دا به یو سازشي قتل وي او پاکستان به هم نتیجی وویني. یادیو ته د جاسوسۍ په تور د 500 سزا د دغه هیواد یو پوځي عدالت ورکړي ده. مقاله کې راغلی چې کدغه کړکېچ ته د واشنگټن په سترګو وکتل شي نو د هغوی په خیال کې دا دومره لویه خبره نه ده او د کلبوشن یادیو نیول او سزا کول د دوی په نظر د معمول خبره ده. خو د دې کړکېچ په تناظر کې د لیکوالې په خبره په پاکستان کې دا مهال یو نمایشي جمهوریت دوام لري او په اصل کې واک د دغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارو سره ده. خو هند د پاکستان دا داوا ناسمه بولي چې ګوندې یادیو یو جاسوس دی. مقاله کې راغلی چې آیا کلبوشن یادیو جاسوس دی او کنا دا یو بیل بحث دی. خو د دې کړکېچ بنیادی سبب یادیو ته د پاکستانی پوځ د یو عدالت لخوا د مرګ سزا ورکول دي چې په واضح توګه د پاکستان لخوا هند سره د تعلقاتو خرابولو دعوتنامه ده. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی په خپل راپور کې د شمالي کوریا موضوع راغستې ده او لیکي چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په شام او افغانستان د دې تازه حملو په تناظر کې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې امریکا او جنوبی کوریا به په مستقبل کې د شمالي کوریا لخوا د ایټمی او غیر ایټمی وسلو آزموینې برداشت نکړي. د راپور لمخه دا سرګندونې په هغه ملاقات کې شوې دي چې شمالي کوریا لخوا د میزایلو د ناکام آزموینې نه یوه ورځ پس د مایک پینس او د جنوبی کوریا د قائم مقام ولسمشر هوانګ کیو هان ترمنځ وشو. د دواړو مشرانو لخوا په ګډه خبري غونډه کې ښاغلي پینس زیاته کړه چې شمالي کوریا ته د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ اراده او عمل په پام کې ساتل پکار دي. د اجانس په خبره ښاغلي پینس وویل چې په تیرو دوه اونیو کې نړۍ په شام او افغانستان کې د ښاغلي ټرمپ د ارادو او د امریکا د طاقت او د حل لارو نه خبر شو او دا به د شمالي کوریا لپاره ډیره ګټوره خبره وي که په دغه سیمه کې د امریکا پوځي طاقت آزمایلو نه ډډه وکړي.
په داسې حال کې چې په ترکی کې شوی ریفرندم باندې د یورپ د امنیت او همکارۍ تنظیم د سارونکو په ګډون ځینو ټولنو نیوکه کړې دي. وایټ هاوس ویلي دي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دغه ریفرندم کې د بریالي کېدو په نتیجه ولسمشر رجب طیب اردوان ته مبارکي ورکړې ده. په آئین کې د بدلون لپاره ترسره شوی ریفرندم د نور مسایلو ترڅنګ د ترکی ولسمشر صلاحیتونه لا نور زیات کړی دي. په دې اړه د مشال ریډیو د مرکزی څانګې یو ریپورت درته نور یاس نوري وړاندې کوي.
سپینمنی وای ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون وکړ او د هغې ټول پوښتنې د بریا له کبله مبارکي ورته وویل چې د ولسمشر په توګه د ده صلاحیتونه زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د څار ټولنې او د ترکیې د اپوزیسیون ګوندونو له دې مخکې په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره د دې ټول پوښتنې په ترڅ کې پر بې نظمیو اندېښنه ښودلې ده. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره ټول پوښتنې ته 1.5.4 ګډونوالو مثبت رایه ورکړې ده. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان منتقدین وایي دغه نوي اصلاحات به هغه چاته چې په یوه دیکتاتور د بدلېدو په حال کې د بې حله صلاحیتونه ورکړي او د واک د ډیموکراتیک کنټرول او توازن امکان محدودوي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان او د اروپایي شورا د پارلماني اسامبلي څارونکو ویلي چې هغه قانوني چوکاټ چې په اساس رښتینی ډیموکراتیک ریفرندم ترسره شي تر اوسه نیمګړی دی. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ډلې مشر تانا د زولوتیا پرون په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل د کمپاین په ترڅ کې مو د نورو مسایلو ترڅنګ د مثبتې رایې د ګټلو لپاره د ولسمشر او جګپوړو چارواکو مستقیم دخالت او نورې د پام وړ بې انډولۍ
لړۍ ولیدې. زموږ څارونکو د دولتي امکاناتو کارول او د دې ټول پوښتنې د رد کمپاین په وړاندې خنډونه هم ولیدل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ په انقره کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته په وینا کې دغه انتقادونه رد کړل او ویې ویل چې ترکیه به د څارونکو راپورونه چې د هغه په وینا پر سیاسي انګیزې ولاړ دي ونه ګوري، نه به یې واوري او نه به یې هم ومني. اردوغان دغه راز وویل چې هیواد کولی شي له اروپایي اتحادیې سره د ترکیې د یوځای کېدو په اړه چې پر پروسې ډېر وخت تیر شوی ټول پوښتنه یا ریفرندم ترسره کړي. هغه همداراز وویل چې په هیواد کې به بیا د اعدام سزا جاري کړي که په ریفرندم یا د پارلمان لخوا په تصویب شوې لایحه کې د دې شي غوښتنه وشي.
د رویټرز خبری ایجنسی په یو ریپورت کې راغلی راتلونکي میاش په چین کې دغه هیواد لخوا اعلان شوی ریشمی لارې یا سلک روټ په اړه غونډه کیږي چې پکې بعد زیاتره لویو غربي هیوادونو مشران برخه و نخلي. په دې اړه د یو ریپورت تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته درکو.
رویټرز لیکي د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د یوې سیمې یو سړک نومې منصوبې لاندې د ریشمی لارې یا سلک روټ جوړولو سلسله پر مخ روانه کړې چې له مخه به یې د ایشیایي، افریقایي او یورپي هیوادونو ترمنځ تجارتي هلې ځلې زیاتې شي. چین په دې لړ کې د سلویخت اربو ډالرو لګښت په پام کې نیولی دی، خو په راتلونکي میاشت کې په دې اړه کېدونکي کانفرنس ته بلل شوي خلکو کې د سترو یورپي قوتونو زیاتره مشرانو ورتګ ممکن نخکاری. یعنی د جی 7 هیوادونو له ډلې پکې یوازې د اټلی وزیر اعظم ګډون کوي. دا راز د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ترڅنګ د یو شمېر یورپي او ایشیایي هیوادونو 28 مشران به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د نهې په ورځ د چین خارجه چارو وزیر وانګ یی خبریالانو ته وویل د یو تجارتي منصوبه ده چې پکې د ټولو هیوادونو ګټه ده، نو دوی ورته سیاسي رنګ ورکول نه غواړي. نوموړي همداراز وویل چې په فرانس او جرمني کې راتلونکي میاشت انتخابات کیږي، نو ځکه د دغو هیوادونو مشرانو په خپله د ګډون کولو نه معذرت کړي خو استازي به یې شرکت کوي. وانګ یی زیاته کړه چې په دغه غونډه کې به د یو سل لسو هیوادونو مشران او استازي برخه واخلي. بلخوا یو چینی سفارتکار د نوم نصر غندولو په شرط رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د زیاتره غربي هیوادونو مشران د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په یو ځای کې ناستل نه غواړي، نو ځکه په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. هلته هند په سلک روټ له دې وجې نیوکه کړي چې په دې کې به د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره برخه هم شامل وي او دغه راهداري د هند په وینا د کشمیر له لانجمنې سیمې تیریږي، خو چین دغه نیوکه ردوي او وایي چې هند د هم د ریشمی لارې برخه جوړ شي.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورید. ورزو یو بل ریپورت ته د چترال د مستوج تحصیل ناظم مولانا یوسف لخوا د قق لشت میله لمانځلو کې د خزو په ګډون پابندي لګول شوې. مولانا یوسف ویلی چې د لړکی سکولونو، جماعتونو او جماعتخانو ته خطونه هم لګیلي. دا میله به در روان شلم تاریخ نه شروع کیږي، بل خوځای خلک وایي چې په دې ورستیو کې شوې میلو کې هم د خزو ګډون پاړه اعتراضونه رامنځته شوي وو. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نظم خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د کاکلشت میله چې روان شرمې نیټې نه شروع کیږي په څلور ورځو مشتمل ده. د صحیح خلکو په وینا چې جماعتونو، جماعتخانو او د ښځو تعلیمي ادارو ته د لړکي خطونه لیږل شوي چې ښځې په دې میله کې ګډون نه ډډه وکړي. د لړکي مشال ویډیو سره په خبرو کې د مستوج تحصیل نائب ناظم فخرالدین اویل چې د علاقې د سنی او اسماعیلي مشرانو مشاورت نه پس دا فیصله شوې چې ښځې په دې میله کې ګډون نه کوي.
کونسل سره هماره باتچیت ہوئی ہے، میڈیا سے ہوئی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی
منګ دې لړکي کونسل مطبوعاتو
او قانون نافذ کونکو ادارو سره خبرې شوې چې دلته د امنیت مسله ده او دا مسله داسې ده چې سرشمیرنه شروع شوې او زمونږ امنیتی ځواکونه تر پنجاب خواره شوې دي او زمونږ تانه هم خالی دي او دا شاند پولیو مخنیوي پروګرام هم روان دی نو په مشاورت سره مو کړی چې دې کې به خزي ګډون نه کوي د جماعت امامانو او د جماعت خانو مشرانو هم دا لیک جاری کړی چې موږ به خپل خزي دغه میلې ته نه بوزو
د چترال یو ځای خبریال یو رحمت وای چې په دې ورسو کې د دین علاوه په نورو میلو کې هم د خزو ګډون په اړه داسې خبرې مخې ته راغلې وي
مخکې به خزي راتللې او چې څومره هم میلې شوي نو شاوخوا نه به یې دا میلې کتلې خو د تیرو څو کالو راهسې چترال ضلعه کې چې څومره هم میلې شوي نو د ښځو د ګډون په اړه پکې ویلې شوي وو چې دوی دې ناراضي د پخوانی ډي سي او اسامه وړایچ لخوا جشن چترال لپاره هم مهنت شوی وو خو په حقیقت کې هم دا خبره مخې ته راغلې وه چې ښځې دې پکې ګډون نه کوي نو داسې خبرونه راځي خو ښځې بیا هم دا میلې د شاوخوا نه ګوري او اوس چې کومه فیصله شوې نو دې نه خو داسې ښکاري چې ښځې به اوس په مکمله توګه په دې میلو کې د ګډون نه ودروي
د چترال ضلع انتظامی مشر شهاب حمید یوسف سے مشال ریډیو ته وویل چې هر کال د حکومت لخوا د جشن لپاره صحیح خلکو سره فنډ ټینټونو او د لوبو شیانو په لړ کې مرسته کیږي خو د په وینا د هر علاقې خپل دود دستور وي او دې کې موږ سره شو وایي
ټریډیشنلی خو په دې کې پارټیسپیشن ټول میلز کوي کنه ایو ټریډیشنل فیسټیوال دې په دې کې پارټیسپیشن میلز کوي ګیمز میلز او تاسو زونه چې کوم ایونت سین وایي کې نارینه چې د اسافلی او دا څه کړه راوي چې تم مې راشي او ته دی یو ته ګوري کا غزنا نه یو کا غنا ری مين په هغه نه خدای په باندې نه نشته
د بر چترال د مسجد سي لي هډ کوارټر سي نسي یو فراخ شین میدان دی چې د کاکلش په نوم یادېږي په دې میدان کې هر کال میله کیږي چې پکې د شاخ واسي مو د ولس لخوا د سپرلي په موسم کې روایتي لوبه پولو فوټبال د باسکار د منډي سیاله پیراګلایډینګ او د مشاعرین علاوه د روایتي خوراک سټالونه لګول کیږي
د پښتنو په کور کلی
خار او خاوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه وری او پورا پښپګو بجو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیور ریډیو خبرونه وریدل شي ورزو یو بل ریپورت خیبر پښتونخوا د زمیدارو او کاروندګرو د اتحادیې مشرانو د صوبایي او وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې راتلونکي مالی کال کې د زمیدارو د خیر خیګړې او پرمختګ لپاره خاص مراعات او فند اعلان کړل شي تفصیل د خالد خان ریپورت کې ورو
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې دا خیبر پښتونخوا د زمیدارو او دا کروندګرو د اتحادیې مشرانو دا صوبایي او مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې زمیدارو ته د زری قرضې ورکولو سره سره دوی ته تخم او کیمیایي خوره ویړیا یا په ارزانه بیا ورکړي شي دا پښتونخوا د زمیدارو د اتحادیې صدر حاجی ابراهیم ممند وویل چې په ټوله صوبه کې دا کروندیز مکې په خدمت دودي او د فصلونو په ځای اوس خلک ټاونشپ او مارکیټونه جوړوي هغه وایل باید چې حکومت زمیدارو او زمیداری ته تحفظ او ود ورکول د لپاره خصوصي قانون سازي وکړي
زمونږ د زمیدارو چې ده نو ارتي ورسته ورځ حقيقي او زمیدار ورسته ورځ خرابيږي د دې نه مرکزی حکومت سره توجه کوي نو صوبایي حکومت کوي پروس کال چې کم ده نو دوی د انصاف توخم چې کم پونم توخم ورکړو دغه نه مشخص کلی ورنکو دغه پوجه پیداوار نورم ډیر زیات خراب شو
دغه شان د پیښور ضلع یو زمیدار ستانګل اول چې خیبر پښتونخوا کې د کرکلي اوزار او کیمیایي خور قیمت ورس پور زیاتیږي او صوبایي حکومت کروندګرو د پاره هیڅ اسانتیاګانی نه ورکوي
زه یو زمیدار ما کمی د وینه چې په مارکیټ کې خرسيږي ټوله دو نمبر دي زمیدارو سره ظلم کیږي کوم سبسټیټی زمیدارو لا په خوره کې ورکړي هغه هغوی ته نه ملاویږي، دکانداران یې په بلیک خرڅوي. کوم د اوبو مسله چې زموږ را روانه ده، موږ ته اوبه ډېرې په کم مقدار باندې دي.
د انجمن کاشکارانو مشر جان نثار خان وویل چې نه خو پښتونخوا زمیندارو ته دا بینکونو نه قرضې ملاویږي او نه سنور مراعات ورکول شي. هغه زیاته کړه باید چې په پښتونخوا کې د زمیندارو د خیر ښېګړې لپاره د کوپریټیو بینک او کوپریټیو سوسایټي بیا پزې کړي شي.
ټولو صوبو کې کوپریټیو بینک بحال شو. دلته کې چې د کروڑونو روپۍ د هغې په مت کې پرتې دي، هغه چې دی تر اوسه پورې بحال نه کو. کوپریټیو سوسایټي بحال نه کا، کوپریټیو بینک بحال نه کو.
په دې مهال د متحده کسان محاذ مرکزی صدر ایوب خان هم خپله وینا وکړه او ویل چې د زمیندارو د حقوقو لپاره به دوی ډېر زر یو احتجاجي تحریک پیل کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال خبرونو کې ورزو شمالي وزیرستان ته چیرته چې انتظامیه او د تعلیم سانګې مشران وای د سرکاري سکولونو کارکردګي خکولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي چې پکې به د استادانو په وخت سکول ته ورتګ او الته کې وړو ته کومې مسلې ورپیخي داغه هوارول یقیني کوي. په دې حق له نور تفصیل د سیمې نظم خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د ضرب ازب عملیاتو وروسته د انتظامیه په وینا کې یو اړخته په ترکیاتی کارونو پیل شوه، نو بل طرف د خلکو د غوښتنو په ترڅ کې د سرکاري سکولونو په فعالیت خصوصي توجه ورکړي او استادانو سکولونو ته تللو یا ډیوټي ورکولو مهم یې پیل کړي چې په دې کې د سیمې مشرانو او ځوانانو ملاتړ هم غواړي. شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر ولیاس خان مشال ته وویل په هر صورت باندې په سکول کې د استاد حاضري غواړي. کنی د دندې بالره کولی شي
ایجنسی ایجوکیشن افیس له طرف نه دا سټریکټلی اډورټایز کړی دی چې اوس با په هر صورت باندې مونږه د سکول فنکشن کول غواړو او ټیچر با په هر صورت باندې په سکول کې پریزنټي. کوم ګوست ټیچر دی، کوم ورټ ټیچر دی، اگر اوس انکوایری شروع ده.
نو ما وړې وای د جنکو سکولونو کې زنانه او خوونکو حاضری لا هم په هغه ډول نه دی کم چې ضرورت دی. خود هغه زنانه استادانو یا ښوونکو ته هم اخیری وارننګ ورکړل شوی.
خاص طور باندې فیمیل چې دی دا ابسنتیزم ډیر زیات پو، مونږه هغه ته کوم وارننګ ورکو، هغه مونږه وزټس کو دا هغه ورو پرو اوس هغه معیار حقيقي هغه ته مونږ سخت وارننګ ورکو چې د دې په هر صورت کې زموږ په سکول کې دا هغه پریزنت ډیر ضروری دی.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای تعلیم څنګه چې کوم اقدامات اخستی دا هغه ښه نتیجې را روانې دي. خود لڑکے دلا نور سخت و گامن و ضرورت تے
دادا حکومت زی مورید یوای و تنخواہ دادا زن بان کو دوے پغا ورز من ٹیچروں سکول تراون دی خودے پغل ول من زڑا نہ پہ خوری
بہار کلی سے جی کیم سکولینا مخش بدھ بانگ لے وے ہجرے جوڑے شویے وے پاغا سکولینا سٹر شوی یادی داس اس تو زون چ لاس تا سکولا پنزلا پنزلا سکولا سکول نو ڈکٹی وے نکڑا ناغ دے پیسے وے برے کاولے آنند ٹی تسی شوی دی
نا تعلیم سانگے مشروائی نوے کال یا نوے سیشن شروع شوے او استادانو تا حکم کڑی چې په هر صورت ڈیوٹی تا حاضر شي.
په هر صورت باندې په هر لیول باندې دا انشور کول غواړو چې ټیچر به سکول ته ځي، چې سکول ته نه ځي هغه به نوکری نه کوي. ټرمینیشن به کوو په نوې سیشن نامونږ د عهد کړی دی چې ټیچر به سکول کی او سکول به فنکشن.
شمالی وزیرستان اوسیدونکی وای میران شاہ و میرعلی کے ترسہ دا کا تعلیم کے بہتری راغلے خو لرے پرتوسیمو کے لا ہم تعلیمی اسانتیاوے دا نشت برابر دی او دا غلطاشتا سکولونو کے ہم دا استازانو حاضری نوی چے پردے ہم دا تعلیم سانگا خصوصی توجہ ورکڑی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د نن ورځې د خبرونو په اخیری غړی کې یو اخیری ریپورت لرو چې د دمی ورسته یاوري.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2113، 15,368 او 15,000 کلو هرتز.
و
ورزو افغانستان ته. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو د ملي جرنالستانو ټولنې 350 تنه خزینه او نارینه ځوانان په وړیا توګه د جرنالیزم په برخه کې له نظری او عملی زده کړو وروسته په 15 میاشتو زده کړو فارغ شول. ځوانان خوشاله وو چې د جرنالیزم په برخه کې یې وړیا زده کړې ترلاسه کړې دي. نور تفصیل یې د جلال آباد زمونږ خبریال باد محمد عابد راکوي.
د ختیځ ولایتونو د ملي ژورنالیستانو ټولنې د 15مې دورې د فارغانو دا غونډه د سیشن به پورس د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې و چې پر فارغ شوو ځوانانو سربیره په کې د ولایتي ادارې یو شمیر چارواکو او د ولایتي شورا یو شمیر غړو هم برخه لرله. د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اطلاعات امیر او د ختیځ ولایتونو د ملي ژورنالیستانو د ټولنې مشر شیرشاه هم درد خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د 15 میاشتنی وړیا زده کړو کورس 15مه دوره و 350 تنه ځوانان فارغان شول. په دې کې سلور تن انجونې وي. دوی د ژورنالیزم په تیوري کې خبر او د خبر ډولونه پکیج فیچر تبصره سرمقاله ګردی میزونه مطبوعاتي کانفرنس عامه اړیکه او د ویناوالې فن او لیکنخي دا هغه څه چې موږ په تیوري برخه کې دوی ته پیکار وکړ. یو میاشت به عملا رسنیو ته لاړلو او هلته دوی کېنول چې یو خبر څنګه ثبتېږي، تلویزیونی برنامه څنګه جوړیږي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې فارغ شو ژورنالیستانو ته د مطالعې کولو لو سپارښت نه وکړه. فارغ شوي ځوانان خوشاله وو چې په وړیا توګه د ژورنالیزم په برخه کې نظری او عملی زده کړې وکړي. سو تنوی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د ژورنالیزم څه ته ویل کیږي، تاریخچه څه ده، د ژورنالیزم اخلاق او د ژورنالیزم نړیوال اصول او وروسته بیا بیلابیل ژورنالیستي ژانرونه، مثلا خبر څه ده، ریپورت څه ده، پیکیج څه ده، فیچر څه ده او ورته نور په دغه مسایلو کې موږ زده کړې کړې دي.
نو مې روحیا ده پنځه میاشتنی کورس چې موږ ویل ډېر سم په کې زده کړه تر څو د ټولنې لپاره د خدمت جوګه وګرځو.
مې معاوضه ده موږ دې کورس کې ډېر څه زده کړل، خبر پکیج، د ژورنالیزم نړیوال اصول، اخلاق. اوس موږ کولای شو چې رسنۍ کې خپل دنده واخلو.
د ختیځو ولایتونو د ملي ژورنالیستانو د ټولنې استازي وایي چې په 15 دورو کې تر دې دمه 1500 تنه ځوانان د ژورنالیزم په برخه کې روزلي چې یو شمېر په سیمه ییزو رسنیو کې په کار هم ګمارل شوي او زیاتوي چې د هرې دورې له فراغت سره سم یو اخبار هم خبروي چې د فارغو ژورنالیستانو رپورټونه او لیکنې پکې خپریږي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو
دا شورو دروازی
اونیس پروگرامونه
روختیا او درملنه
پا لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجله
پا یوانی مباجه
ستونزه او سرکار
پا پابندی دو بجو
دا کرخی پا غاڑا
پا دوانی مباجو
دا نده رنگونه
پا درینی مباجو
پرگنه
پا پاکم سلور بجو
دا مشال ترانه لانده
پا سلورنی مباجو
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته رسیږي. خدومره وخت لرو چې په اخیره کې یو وار بیا تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کو. د خبرونو لنډیز لپاره احمد شاه اعظمی ته مایک حواله کوم.
نن د پاکستان قومي اسمبلی د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان د وجلو پر ضد مزمتي قرارداد منزور کړ. د پاکستان پارلماني غړو ویل چې په پاکستان کې موجود مذهب ته د سپکاوي قانون کې د بدلون وکړل سي او څوک چې هم په ناحقه په دې نامه څوک وژني هغوی ته د سزا ورکړل سي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویل چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي د وجلو په قضیه کې لاس لرونکو ټولو کسانو ته به عبرتناک سزا ورکول کیږي. د ډیورنډ تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په نوښار کې ویولسي غونډه د وینا پر مهال پر حکومت ژغ وکړ چې د مشال خان وجون کې د پام محضر کې پدار وځړول سي. د شې حکومت ولی په برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غني ګوښه کړ سوی استاد احمد ضیا مسعود وایي چې ولسمشر دده د ګوښه کولو حق نه لري او باید خپل دغه فرمان بیرته واخلي. د ترکیه د حکومت اساسي مخالفه ډله وایي د ولسمشر اردوغان د واک زیاتولو په اړه د ترسره سوي ټول پښتني د پایلو د لغوه کېدو د غوښتنې لپاره چمتووالی نیسي. د ترکیه د خلکو جمهوري غوښتونکي سیکولر ګوند وایي مرستیال مشر بولنت تیزکان بنن خپل رسمي غوښتنه د انتخاباتو عالي ادارې ته وړاندې کړي. د برتنی وزیر اعظم تھریسا مے نن اعلان وکړ چې هغه غواړي د ټاکلي وخت مخکې د جون پراتم نیټه انتخابات وکړي. په ناڅاپي اعلان کې نوموړي وویل چې برتانیا په داسې وخت کې ډاډ او ثبات ته اړتیا لري چې تیر کال یې د یوې ټول پوښتنې له لارې له اروپا څخه د بېلېدو پرېکړه وکړه. د امریکا د دفاع وزیر د اسلامي سختدریزي پر وړاندې مبارزې په اړه د خبرو په هدف نن د منځني ختیځ پر لور روان شو. ټاکل شوی ده چې سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې جیمز میتس نن په ریاض کې د سعودي عربستان له مشرانو سره وویني. د پینټاګون مشر پلان لري چې قطر، مصر، اسرائیل او جیبوتی ته هم سفر وکړي. میتس به په خپل منځني ختیځ کې له خپلو ستراتیژیک ملګرو سره په پوځي ائتلاف ټینګار وکړي او د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره به د همکاریو په اړه خبرې وکړي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید دې چې دا خبرونه مو خوښ شوې. سبا سهار پورا په 9 بجو د سلام پښتونخوا په غږ تاسو ته یو وار بیا حاضرېږو. اوس زه منور شاه، زما همکاران احمد شاه اعظمي او ساقمیری درنه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد هوا باندې